سلامونه د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجې شي او سي احمدي متاسي ازادي رادیو ته غواګیست پکې درې چې د نن ورځې د مطالبه تلر شو خبرونه د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو ملاله یوسفزی پرون شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ودانۍ مخې ته لیاش میر خزو او انجونو سره یو ځای شوې ده چې د افغان خزو او انجونو د حقونو د غوښتنې لپاره راټول شوې وي. ملاله یوسفزی پر خپل ایکس پاڼه یو پخوانی ټویټر لیکلی چې د نړۍ مشران د انجونو غوښتنې واوري او د ملګرو ملتونو په راتلونکي غونډه کې د دوی غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي. هغه یوسفزی په یو ویډیو کې چې پر خپل ایکس پاڼه یې خبره کړې ویل دي چې په افغانستان کې انجونې له ښوونځیو منع شوې دي، په غزه کې انجونې تر بمبار لاندې ژوند کوي او په نایجیریا کې جنیل طبی پی خو کړیږي. د ملګرو ملتونو وی ادارې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د هالند لمرستې مننه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د مقاګي دفتر یو چا د یکشنبه پورز سپتمبر پر 22مه پر خپل ایکس پانل لیکلی چې هالند له صندوق سره له 14 میلیون ډیر زیات مرسته کړې ده. دوه چا پر اساس هالند له 2014 کال راهیسې د افغانستان د بشري مرستو د رامستر تمویلونکې هواده د په داسې حال کې ده چې د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی په راپور کې ویلي و چې افغانستان او سودان هغه دوی ودونه دي چې تر 6 میلیون زیات وګړي د لوګي لړوړی سرک مختی لړوړی کچ سر مختی پراپور کې ویل شو چې د اگست په میاشت کې په افغانستان کې دغه کسان شمیر له قحطۍ څخه یو ګاملر دی چې 19 میلیونه او 900000 ته ورسېږي چې دغه واده ټول نفوس شپږ سل وختل نه جوړوي. ټاکر شو چې د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ ملي لوبډله نن د درې ورځې سیالۍ په وروستۍ مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان د دې لوبلړۍ دوه سیالۍ ګټلې دي او که نن درېیمه مسابقه ویلي هم د لوبلړۍ ګټونکی دی. د افغانستان په کوربتوب د متحده عرب اماراتو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې د افغانستان او جنوبي افریقا مسابقه د افغانستان په وخت مازدیګر په 4:30 بجې پیلېږي. د پاکستان په بلوچستان کې د پولیو یو بل پیښه ثبت شوې ده. ځایي چارواکي وایي چې پرون شنبه په قلعه عبدالله کې د 15 میاشتنی ماشوم د پولیو ویروس تایید شو. له دې سره سږکال په پاکستان کې د پولیو پیښې 20 ورسېدې. په دغو پیښو کې 14 په بلوچستان کې ثبت شوې دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هېوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس پکې له منځه نه ده تللی. د لبنان حزب الله نن سهار وختي د اسرایل په شمال کې پر سوسی متر سل زیات توغندي ووشته. د دې ډلې چې د متحده ایالاتونو لخوا یوه ترسي ډله بلل کیږي وویل چې ځینې توغندي د هوا خار ته نږدې لګېدلې دي. داسې ښکاري چې د جګړې ښکېل اړخونه د تاوتریخوالي له زیاتوالي وروسته د پراخې جګړې په لور روان دي. د تېرې شپې له توغندیو برید وروسته د اسرایل په شمال کې د وای بریدونو لپاره د خطر زنګ ویل شو او په زرګونه خلک پناه ځایونو ته ولېږدول شول. د اسرایل پوځ ویلي چې توغندي د مسلې کی سیمو پلور ویشل شوی دی. تیران په تپس کې د سکروپی وکان کې د چاودنې په نتیجه کې د مړو شویو شمیر یو 500 ته ورسید. د ایران دولتي تلویزیون نن ویل چې په دې پیښه کې شلتنه نوټه پین شوه. نن یکشنبه سهار د جنوبي خراسان والی جواد قناعت په دې چاودنې کې د مړو شویو کسان شمیر یو 10 سلنه خودلې وخه ویل شوی و چې ممکن د قربانیان شمیر نور هم زیات شي. د پیښه د قربانیان شمیر 10 او د ټپیان شمیر 11 اعلان کړی و. چاودنه په ورځ په شاخو 9 بجې وشو. ویرانی رسنې په لومړي کې د یو تن د مړینې او د کان کیندنی پټونال کې د پاتې کارکونکو د بيدارک کې دوه راپور ورکړ. د جنوبي خراسان د ولی په وینا 14 په دوه بلاکونه کې شوې. 23 کسان په بی بلاک کې او 23 کسان په سی بلاک کې کار کوي. او رسې خبرم دا چې د امریکا د الباما ایالت په برمنګم کې د دزو پیو پیخه کې لکټر لګا سالور کسان وژل شول او یش منو ټپین شول. د برمنګم خار د پولیسو په وینا سوتنو بریټ کونکو 13 شاوخه 11 بجې پر خلکو دزي وکړي. په دې پیخه کې دوه تنه نارینه او یو خزه وژل شوې ده او سالورم کس پر وختون کې صبر کړ. پولیسو ویل چې لزګونه کسان نو ټپین شوې تي چې زینو حالت یې نازک خدل شوې ده. تر دې دمه هیڅ بریټ کونکي نه دینول شوې او پولیس له خلکو غوښتنه کړې ک په دې تړاو هر ډول معلومات لري له دوی سره دی شریک کړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی radio.com کې هم اوریدلی شئ. نن او سبابا د ملګرو ملتونو په ونویه مغونډه کې د افغانستان او یشپې نورې ودونو په اړه بحثونه وشي. وړاندې به په دې اړه خبرونه کې باوري. افغانستان کې د ژمي لپاره لا هم سبزي وچیږي.
د ژمي لپاره موږ بانجانو ژمي وچو، وچ سابه مې وچو، بینډۍ وچو.
کندهار کې د چپلکو جوړولو صنعت د ودې په حال کې دی. پراونه کې نور خپل نه حمله وکولې شي موږ سره پاتې شي.
دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ټاکل شو چې د ملګرو ملتونو د غړو یو سلو درې نوي هیوادونو اساسي نن سبا د سپتمبر 28 او 30 د ملګرو ملتونو په نه او یو مغونډه کې په ګډون سره د افغانستان او ځینو هیوادونو په اړه بحثونه وکړي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر سیل شاین له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې په دغه غونډه کې د دوی د حکومت اساسو پر نه بلل کېدو نیوکه کوي، وایي چې د افغانستان په اړه په هره جوړیدونکو غونډه کې باید د طالبان اساسي موجود او ملګرو ملتونو په دې برخه کې سیاسي چلند وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د ویلمې په خبرولو سره نړیوالو مشرانو غوښتي چې د افغانستان وضعیت په خپل اصلي اجنډا کې شامل کړي. د ښځو د حقونو شمیر فعالان وایي په داشن نړیوالو غونډه کې باید د افغانستان واقعي سازو ته د ګډون فرصت ورکړل شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د اندېښنو غونډه په دوام ټاکل شوې نه نو سبا د سپتمبر 28 او 30 ملګری ملتونه د افغانستان، فلسطین او اوکرين په ګډون د یو شمیر نورو هیوادونو د وضعیت په اړه نه هوې او ما غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې په غونډه کې بعد ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو استازي په خپل ګډون سره د عمومي وضعیت په اړه بحثونه وکړي. که څه هم د یادې غونډې په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ملګرو ملتونو د څار اداري ویلي چې په دغه ناسته کې باید د نړۍ مشران په نړۍ کې د فقر، بې عدالتۍ او د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې زړور ګامونه پورته کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا د ملګرو ملتونو د ناستې ته د دوی د حکومت د استازو په نه بللو نیوکه کړې ده. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین نن یک شنبه د سپتمبر 28 له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې باید د دوی د حکومت استازو ته د ملګرو ملتونو په دغه ناسته کې د دریز د بیان لپاره د ګډون اجازه ورکړل شوې وای.
کله چې د افغانستان د مسایلو په برخه کې خبرې کیږي، د افغانستان د اسلامي امارت استازي باید موجود وي ترڅو لمړی د مسلې پر خبرونه کولو او بیا په حل کولو کې نظر وړاندې کی. اوس اسلامي امارت په ټول هواد مسله دی او دا یو واقعیت دی. ملګری ملتونه د افغانستان مسلې ته د ځمکنیو حقایقو پر نه کې وګوري او برخورد وکړي، نه دا چې د ځینو خاصو سیاسي غوښتنو په خاطر.
په ورته وخت کې د خزو د حقونو یو شمیر فعالان له ازادي رادیو سره په خبرو کې غوښتنه کوي چې په دا ډول غونډو کې باید د افغانستان واقعي استازو ته بلنه ورکړل شي. له دې ډلې فوزي وحدت په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په دغه غونډو کې زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان واقعي نمائندگان هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند کړی، د افغانستان په مسایلو باندې سرخلاصيږي، د افغانستان په مسایلو پوهیږي او پوهیږي چې اوس په افغانستان کې څه وضعیت روان دی او خلک په دغه کسانو باندې تکیه کوي، دغه کسان مانی خپل د نمائندگانو په توګه له دغه کسانو څخه باید استفاده وشي، دغه کسانو ته فرصت ورکړل شي چې په دغه غونډه کې ګډون وکړي او راشي د افغانستان د خلکو غږ اوچت کړي.
په کابل کې د خزو د حقونو یو بل فعال چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه وایي:
زما په نظر باندې چې په افغانستان کې د خزو حقونه ورځ تر بلې تر پښو لاندې کیږي، تر ټولو اساسي او مهم شرعي او بشري قانون یې تحصیل، تعلیم او د کار حق ته چې هغه ورڅخه اخیستل شوی تقریبا د درې کاله کیږي. همدارنګه فقر ډیر زیات شوی دی له هغې ورځې نه چې ښځې له کار نه ویستل شوي دي، ځکه ډیری داسې مېرمنې وي چې دوی به په کورونو کې نارینه درلودل او د خپل کار له لارې څخه به یې خپله نفقه پیدا کوله.
د افغانستان او د ځینو نورو هیوادونو په اړه د ملګرو ملتونو د غونډه په داسې حال کې کیږي چې همدا تیره اونۍ هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړه. خو د ښځو د حقونو فعالان وایي په افغانستان کې د بشري حقونو مخ پر زیاتېدونکي ناوړي وضعیت ته په کتو باید نړیواله ټولنه له ناستو راخوا عملي اقدامات هم وکړي.
په ایران کې شمیر افغان کډوال په ځنګړي ډول د ښځو د حقونو فعالان وایي که بیرته افغانستان ته واصل شي له جدي ګواښونو سره به مخ شي. دوی په بېلابېلې اعتراضونو او خبرپاڼو کې له ملګرو ملتونو او کډوالو منونکو هیوادونو غوښتي چې دوی ته پناه ورکړي. نور جزئیات په راپور کې.
له ایرانه د افغانانو د ایستلو په تړاو د ښځو او بشري حقونو فعالانو، خبریالانو او د تېر جمهوري نظام د پوځیانو اندېښنې. د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالانې او د مترزو ښځو د ډلو غړي چې اوس په ایران کې دي وایي که بیرته افغانستان ته وشړل سي له جدي ګواښونو سره به مخ سي. دوی پرون شنبه د سپتمبر په 28 په یوه خبر پاڼه کې له ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو چې کډوال مني غوښتي چې د دوی د پناه غوښتنې په اړه دوسیو ته رسېدنه وکړي. د افغانستان د ښځو د غږ غورځنګ وی غړي او د بشري حقونو فعال هدیه صاحبزاده په دې اړه د یک شنبه په ورځ د تل په لومړی نیټه ازادي راډیو ته وویل
چې ژوند یک سال 1403 اخراج اجباری از ایران
سر کال 1403 کال کې له ایران د کډوالو جبري استلو شدت موندلې دی. په تیرو څو وختونو کې چې له دې ځای افغانستان ته افغانان شړل شوي، په دې کې خبري اعلان کړي پخواني پوځیان یا نور فعالان دي. دوی کې داسې کسان هم وو چې بیرته افغانستان ته استول شوي، هلته وژل شوي. ملګري ملتونه او نړیوال دي هغو خلکو لپاره چې واقعا نه ګواښونو سره مخ دي په نورو هېوادونو کې پناه ورکړي یا دې دا جبري ستنول بند کړي.
د مترسو ښځو بېلابېلو نورو ډلو هم له ایران د افغان ښځینه فعالانو او نورو افغانانو د ایستلو په اړه اعتراضي خبر پاڼې او ویډیویي پیغامونه رسنیو ته راستولي او په کې له نړیوالو غوښتي چې له ګواښونو سره مخ افغانان دې خوندي ځایونو ته انتقال کړي. مخکې بیا په ایران کې یو شمېر پخوانیو افغان پوځیانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې وه که افغانستان ته بیرته ستانه کړل شي له امنیتي ستونزو سره به مخ شي. په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون هم ورته اندېښنه مطرح کوي. په ایران کې د دغه فدراسیون مشر امید پویا ازادي راډیو ته وویل چې افغانان په دغه هیواد کې له ګڼو بندیزونو او ننګونو سره مخ دي چې باید ستونزو ته یې رسیدنه وسي.
با مشقت زندگی میکنیم و مشقت کار میکنیم و تا کارم یافت نمیشه.
موږ دلته په ډېر ستونزو کې یو، په سختۍ کار کوو، ډېر وخت خو کار هم نه مو. دلته افغانان له توپیري چلند او کډوال ځپنې سره مخ دي. د افغان کسبګرو کارتونه بند شوي نو دا ډېره ستره معضله ده او ورو ورو د پراخېدو په حال کې ده. باید دې مسلې ته ډېر پوښښ ورکړل شي.
دغه فدراسیون هم پرون شنبه یعنی د وږي په یو دیرسمه په یو اعتراضي راټولېدنه کې د یو بیان په خپرولو د ایران له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو جبري ایستل دې بند کړي. تازه بیا په جلا وطنۍ کې د بشري حقونو د مدافعانو فدراسیون هم له نړیوالې ټولنې د بشري حقونو له سازمانونو او د ایران له دولت غوښتي چې افغان کډوالو سره د توپیري او د سپکاوي ټاک چلند مخه ونیسي. دغه فدراسیون د یک شنبه په ورځ په خپلو ټولنیزو پاڼو د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي دوی په دې باور دي چې دا ناورین په یووالي دغه شان ډیپلوماتیکو او حقوقي فشارونو ختمېدلی سي. د غبرګونونه داسې مهال دي چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستانه د افغانانو د جبري ستنولو بهیر تیز سوی دی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د سپتمبر په 14مه وویل هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ننوتي دي بیرته به افغانستان ته واستول سي. اونۍ مخکې بیا د تېرې یکشنبه په ورځ د ایران د سیستان او بلوچستان ایالت پولیسو خبر ورکړ چې شاوخوا یو نیم زر تنه هغه افغانان کډوالي نیولي چې د ایراني چارواکو په خبره په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل. په افغانستان کې د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې پر دغه هیواد د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د بېلابېلو ستونزو له امله د ګڼو اروپایي هیوادونو، کاناډا، امریکا، استرالیا په ګډون ګاونډیو هیوادونو، ایران او پاکستان ته هم کډوال شول. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي چې د روان زیږدیز کال د سپتمبر له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر اوومې پورې 50,609 کسان له افغانستان، پاکستان او ایران تللي دي. د IOM د معلوماتو له مخې په همدې موده کې بیا له ایرانه تر 340,000 ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه سوي چې 50% یې شړل سوي کډوال دي. دغه شان د ملګرو ملتونو دغه ادارې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو شمیر له 28,000 څخه ډیر اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس د وروستي خبر له مخې یوازې د جمعې په ورځ یعنی د وږي په 13مه له ایران او پاکستانه 355 کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې سوي دي.
په افغانانو کې د ژمي لپاره د سبزیو سابو وچولو دود د تیر کلم په پرتله کم شوی دی. یو شمېر کورنۍ وایي دا کار د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی، خو یو شمېر نور بیا وایي چې اوس هم په هر موسم کې تازه سبزیجات پیدا کېږي او وچولو ته یې اړتیا نشته. نور جزیات پر راپور کې.
پیاز، رومیان، تور بانجان، شفتل، بامیه هغه سبزیجات دي چې د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي له کلونو راهیسې د ژمي لپاره وچوي او بیا استفاده ورنه کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي نسرین ازادي راډیو سره په خبرو کې په تیره کې د سبزیو د وچولو په اړه خپله کیسه کوي. وایي
20-30 پیش مردم ها خشک
میکرد،
مثلا بانجان
سیاه. شلی ادیر کالاوران دی با خلکو تور بانجان بامیا و گندنه و چولا او بیا به یه جمعی که پخول زکه هغه وقت دیر امکانات نوو ویل به یه چی دادی پسرلی سبزی ده. کلمه چی واده کرده و خواه که می ده کار که و خو اوس دنیا پرمختګ کړی او سړې خونې جوړې شوې دي. څه چې په پسرلي کې غواړي ژمی کې هم پیدا کیږي.
خو د نیمروز ولایت اوسیدونکي زرمینه بیا وایي دا دود د امکاناتو د نشتون او اقتصادي ستونزو له امله کم شوی دی.
دا څو کاله کېږي چې موږ د زمي لپاره رومیان، تور بانجان، بامیه او نور شیان نه سو وچولای ځکه اوزګاره یو. سږ کال خپل ورځانی لګښت هم نه ترلاسه کېږي. دا لا څه کوي چې د زمي لپاره سابه وچ کړو.
خود کابل ولایت اوسیدونکي مروارید بیا وایي چې لا هم یو شمېر کورنۍ د ژمي لپاره سبزي وچوي.
د ژمي لپاره موږ بانجان رومي وچو، وچ سابه مې وچو، بینډۍ وچو او تور بانجان وچو، وچ مرچ او سره مرچ، شنه مرچ، مساله دار مرچ موږ جوړو نو زما به له دې نه استفاده کوم.
تازه سبزي ډېرې د بامونو په سر په لویو ټوکرونو لمر ته اچول کېږي، وچیږي، یې د امیل په شان پیری او ځوړندوي. دا کار ډېر د افغانستان په کلیو او بانډو کې کېږي. ډاکټران وایي کچېرې سابه په سمو ځایونو کې وچ نه شي ممکن د خلکو ترمنځ د ناروغیو لامل شي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عمران الکوزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سبزیجاتو وچول کومه لویه ستونزه نه رامنځته کوي، خو غذایي مواد په ځانګړي ډول ویټامین سي کمیږي. کچېرې سبزیجات په سم ځای کې وچ نه شي او دوړې او خاورې وي نو دا په سبو کینی او د ناروغیو لامل کیږي.
د یادونې ده چې افغانان یوازې دا چې خپل د ژمي لپاره د تازه سبزی د وچولو دود لري، ام غوښه هم مچوي چې دا د دوی له خاصو خوراکونو څخه ده، خو د اقتصادي ستونزو له امله دا دود هم په خلکو کې ډیر کم شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د لبنان حزب الله نن سهار وختي د اسرایل په شمال کې پر سوسی مترسل او زیات توغندي ویشتل. د اسرایل رسنیو د دې بریدونو په نتیجه کې د ویجاړ شوي کورونو او موټرو تصویرونه ښکاره کړل. چې زیات پر راپور کې
حزب الله ډلې نن سهار یک شنبه د حیفا بندر په شمول د اسرایل شمالي ښارونه په نښه کړل. د اسرایل په دریم لوی ښار او شاوخوا ښارونو کې شوونځي او ډېر نور عادي ورځني فعالیتونه وسنډول شول. د اسرائیل پوس ویلی چې حزب الله مزواټنه توغندو څخه همکار اخیستی او لسکونه ملکی هدفونه وشتي دي. د اسرائیل پوس وی په یو ساعت کې حزب الله سل توغندي وشتي دي. د اسرائیل د دفاع وزارت د ویندوی په وینا د حزب الله د ډلې توغندو د اسرائیل ملکی وګړي په نقشه کړی دي. اسرائیلی رسنیو د خپل هیواد په شمالي برخو کې پر عامه ځایونو د حمله لکبله د ویجاړ شو کورونو او د لسکونو سوځیدلو موټرو او راکټونو د ټوټو عکسونه او ویډیوګانې خبري کړې دي. د اسرائیل مرستندویو ادارو ویلي چې یو شمېر ملکی کسان ټپیان شوي دي. ویل کیږي چې زیاتره کسان هغه مهال ټپیان شول چې پناه ځایونو ته روان ول، مګر د هارتس ورسپانې پر اساس له بریدونو وروسته د خطر زنګ ووهل شو او په همدې مهال په یو ترافیکي پیښه کې یو تن ووژل شو. په ټپیانو کې یو تن د مسلمان میشتي ښار جدیده مکر اوسیدونکی و. د اسرایلی پوز د رادیو د راپور له مخې د حزب الله د حملو له زیاتېدو سره د اسرایل د شمال یو میلیون اوسیدونکو پناه ځایونو او خوندي ځایونو ته پناه وړېده. حیفا او د دغه بندر شاوخوا ښارګوټي کریات، بیالیک، یوکنیام، عمک اسرائیل او د لویدیز ګالل میشت ځایونه له هغو سیمو څخه دي چې د حزب الله د راکټي بریدونو لخوا پنخه شوي دي. له دې سیمو پرته د تایرات، هکارمل او کریات اتا شارګیو اکثره شوونځي او د عامه او خصوصي مؤسسو فعالیتونه درول شوي دي. رامبام روختون چې په حیفا کې یو لوی طبي کمپلیکس دی او له حیفا د باندې نورو روختونونو اعلان وکړ چې دوی د درملنې چارې د مځکې لاندې مرکزونو او خوندي ځایونو ته لیږدوي. له بلې خوا حزب الله د یکشنبې په ورځ په خپلو بیانونو کې پرته له دې چې په حیفا او د اسرایل په نورو شمالي ښارونو کې په ملکي هدفونو باندې بریدونه یاد کړي، ادعا وکړه چې دوی د خپلو کسانو په مخابراتي تجهیزاتو کې د چاودنو په ځواب کې د حیفا بندر په څنډه کې د کرایوت په سیمه کې پر رایفال تاسیساتو باندې برید وکړ. رافایل د اسرائیل د هغو پوځي صنعتونو برخه ده چې په ټول هیواد کې ډېری فابریکې لري. حزب الله دا هم ویلی چې د اسرائیل له پولې 50 کیلومتر لري د راما ډیوید پر اډې بریټ کړی دی. د ډلې ویلی چې د یکشنبې په ورځ د دوی بریدونه د نورو بریدونو لپاره یو پایلو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندهار کې د چپلک یا چپلکو جوړولو صنعت د پرمختګ په حال کې دی. اوس یو شپک فابریکې فعال کړي دي خو صنعتکارانوای د بارني چپلک وارداتو د دوی بازار خراب کړی دی. جزئیات پر راپور کې
د کندهار په صنعتي پارک کې د چپلکو یا چپلکو جوړولو دغه لوی فابریکه د وکاله وړاندې جوړه شوې ده. که هم چپلکی یا چپلکی ټولی دلته جوړیږي خو خام مواد بیا له نورو هیوادونو راوړل کیږي. د فابریکې مسلمان بای دوی هر ورځ لزر جوړې چپلکی تولید بیا او د کندهار ترڅنګ نورو ولایتونو ته هم استوي. د یوې فابریکې مسؤل اسد الله وایي د بهرنیو چپلکو واردات په بازار تاثیر لري، نو د دې لپاره چې کورني تولیدات وده وکړي د طالبانو حکومت باید پر بهرنیو تولیداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي.
د خارج څخه کوم چمپل راځي خام مواد او چمپل په یو وزن مسلې دي، باید خام مواد ارزان سي فری محصول سي او چمپل چې دي تعرفې لوړې سي. عمومي مشکل د تعرفې دي، تعرفه چې د چمپل لا ډیره ښکته ده. اوس د ایران او د پاکستان او د بل ملک څخه چمپلان راځي هغه ډیر ارزانه تمامېږي، د هغو سره موږ رقابت نس کولای. موږ د هغه ټول شان په داخل کې چې په خپل شان یې موږ ټول یا د چین شان او یا د پاکستان شان او یا د ایران شان او د دې خپل ټول جوړ شې دي ارزانه تمامول څه کم شي چې موږ په لاس تمامولای سو چې د لې په لاس تمامو د دې د راځي د لې په اتو کې وجه د دې ټول شې چې دی کوریا په داخل کې خپل موجود دی، خپل ارشه کاریګر موجود دی، زموږ د انجنيران د خارج دی.
په دغه فابریکه کې اوس مهال نوی کسان کار کوي چې په پیل کې د بهرنیو ماهرانو لخوا روزل شوی وو. مسعود احمد او سلیمان چې د فابریکې کارګران دی وایي اوس دوی په خپل کار کې مسلکي شوی دي او هر ډول چپلکی جوړولای سي. دوی غوښتنه کوي چې نورې فابریکې دی فعال سي ترڅو د کاري فرصتونو په زیاتولو سره د بیکاری ستونزه حل سي.
ټول شاګردان سره ناست دي، نو چې دلته سره جوړ شي بیا چې سپاک ماشین ته خیږي دغه ځای سره بیا سیده ځي ماشین ته، هلته بیا په ډایي کې سره یو ځای کېږي، د ډایي سره بیا مواد لویږي، بیا مواد ډایي بیا خپل وخت لري چې ټیم یې پراسه، نو بیا د چمپل جوړیږي، بیا موږ بازار ته بازار ته وځو.
دلته تقریبا موږ نوي کاسه کاریګر یو او لس زره جوړې تقریبا د شپې ورځې موږ چمپلان ته جوړو. د چمپل دلې موږ په کارخانه کې جوړو، مواد راځي د بیا د کندهار و شاعت و نور ولایتو ته موږ راستو، موږ خپل افغانستان تولید دی، ششې دی، ارزانه شی دی.
په کندهار کې دا مهال د چپلکو جوړولو شپږ لوی او کوچنی فابریکې فعال دي چې هر ورځ زرګونه جوړې چپلکې تولیدوي. دا چپلکې ډیری پلاستیکي دي. د کندهار د صنعت او معدن خونې مسؤل سید سرور امانی وایي د چپلکو جوړولو صنعت په دې ولایت کې وده کړې او د کندهاریانو اړتیا پوره کولای شي، خو د په خبره هم د بهرنیو توکو وارداتو دا صنعت زیانمن کړي ځکه چې د کورنی تولید سره سیالي کوي او د قیمتونو په کموالي سره بازار ته زیان اړولي.
موږ په کندهار په پارک صنعتي کې دوه لوی سترې کارخانې لرو چې څلور نورې په بازار کې تولید کوي، په ښار کې لا تر اوسه صنعتي پارک ته نه دي داخل شوي. دا خام مواد اکثره چینایي خام مواد دي چې ریګزین دي او پلاستیک دانه ده چې بیا راځي دلته، د هغه څخه بیا چمپل او په حساب نیمه بوټ دا جوړیږي چې موږ د دې لپاره هم په وار وار دا غوښتنه کړې ده چې نور دي دغه توکي د دې دغه جنسونو په واردولو کې تعرفه پر لوړ سي ترڅو موږ د دې لپاره ښه بازار ولرو او زموږ کارخانه لرونکي یو څه حمایت.
په کندهار کې دا مهال شاوخوا 200 فابریکې فعال دي خو صنعتکاران د زموږ نه ورکړه د بهرنیو توکو واردات د برېښنا نشتون او نور ستونزې یادوي چې د فابریکو د فعالیت مخه نیسي. د طالبانو حکومت تر اوسه د صنعتکارانو د غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د ورزګان ولایت یشمیر رسیدونکو وای په دغه ولایت کې د وټونو پر سر د خوړو پیر او پلور زیات شوی دی. دوی وای د کار د خلکو ترمنځ ناروغي هم زیاته کړې ده. نور جزئیات پر راپور کې.
د
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شار منار څلور لاري دی چې ګڼ ماشومان او لویان پکښې کې د پراټو، اینی، چپسو او پیرکیو په خوراک بوخت دي. د دې زیاته برخه د ښوونځي او کمرو ماشومان د ترینکوټ اوسیدونکي اختر محمد چې په ترینکوټ ښار کې اټی لري د ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې دوه ماشومان شاوخوا میاشت وړاندې هغه مهال ناروغان او د روغتون تر کټونو ورسېدل چې د ده په خبره د سړک پر سر دغه خواړه یې خوړلې وه.
دا پراټې خو دا پخیږي چې دغه سره ډېر مریضۍ تړلې دي. مثال دا پراټې ډېر ناپاکه ځای باندې پخیږي. دغه چری غاړه د چری پر یوه غاړه یو ځل خلک ناست، پر بله غاړه بل ځل خلک ناست. دا شروالی والا راست دا چری پاکي روزانه د میکروبونه ګرده. دا خلک بیا ماس یو کوچنی تخته پر کښېږدي، نور ګرده خلک بیر را چټل ځای باندې ورته کښېني. د دې سره ډېرې مریضۍ پیښېږي. ډېر دغې دا بیخي چټل ځای دی دغه پراټې چې پخیږي. وہ ولا دلته یو ورځ دوې ما راوړلې، سار شاو ته به مې راوړلې. نو چای کت سباره مې د ستوني او معدې ډېر مشکلات پیدا کړل. دوې درې ورځې ما د دې راوړلې باره مې بېرته سپرې شوې. سړی دا ځای ناپاکه دی، دغه ناپاکه ځای پخیږي پراټې.
ښاغلی اختر محمد له خلکو غواړي چې د سړک پر سر له خوراک څخه ډډه وکړي، ځکه په خبره دا خواړه د خاورو او انبارو ډک وي. جان محمد د اورزګان یو بل اوسیدونکي دي، وای ملګری د سړک پر سر د خوراک لامل ناروغ سوی دی.
نو دا چې مثلا کوم کسان چې ځغه لپاره مثلا تاوانی پدې چې یو ګوبل ځان کیږي، بل دې رقم رنگ ور سره ګډي. دا رنگ چې دا ډیر خطرناک دی. مثلا چې بیا کله چې کوخره تاوان تکې راځي چې د حساب څخه طبعا زما غوښتنه دې څخه دا ده چې کوم کسان چې دغه خواري کاږي د مزدوري کوي اورزګان ولایت کې، زما غوښتنه دې څخه دا ده چې دوی خپل صحت ته باید پام وکړي. مثلا کله چې پراټې تیاری یا مثلا کوم چپس شان چې پخې، نو دوی باید خپل لاسونه پاک پریوي، ښه منظمې جامې ورته واغوندي. کوم لوښ چې دي هغه اوس پراټې چې پخښته ځکه دا باید پاکې. ترڅنګ بعد نوی غوړي لکه مثلا چې دا باید استفاده ورته کړو، ځکه زړه غوړي چې انسان ته تاوان رسوي.
علي محمد چې د منار څلور لارې سره پراټې پلوري، د ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دا کار له مجبوري څخه کوي. نموړي ویل چې دا توان نه لري دکان په کرایه باندې واخلي، خو وايي نظافت ته پام کوي.
دغه ستونزه ستا د ډېره ژوره ستونزه ده چې ستا خو دغه دپاره مو د پراتو دغه کرایي اوپوټیشن د ستا پیاوري کړي دي چې مقصد د دور څخه وژغوري. شروالي والا چې راځي موږ دغه ځکې څخه دوی نه مقصد هغه خپل موقعیت بدلوو بل ځای ته ځو. داسې نه کوو چې مقصد شروالي والا د تجربې پکې او موږ هم دلته خپل کار کوو. موږ خپل موقعیت چینج کوو، مقصد بل ځای ته لاړ شو. غوښتنه دا ده چې موږ ته داسې یو غرفې جوړې کړي، مقصد چې موږ هغه کې دغه خپل کاروبار وکړو، یوازې د پراټو پلورونکو لپاره نه بلکې د ټولو هغه خلکو لپاره چې هغه مقصد داسې کار کوي د چرې پر غاړه یا داسې ځایونه کار کوي، هغو ټولو لپاره داسې یو غرفې جوړې شي چې مقصد هغه د خپل کار وکړي بیا په ډېر سره وسایي.
روغتیا پالان وایي د سړک پر سر خواړه له میکروبونو ډک دي او خوراک دومره خطرناک دی چې د انسانانو د مرګ لامل کیږي. د اورزګان د ولایتي روغتون پخوانی ډاکټر احمد ضیا سادات ازادي راډیو ته وویل
په لوباندې د انتقال د میکروبونو ته اول په هغه کسانو کې چې هغه خپل شخصي حفظ الصحه نه مراد کوي، کېدای شي د خوړو په تسمم باندې اخته شي. هغه کسان چې د هغه هوټلونو چې باسي غذاګانې لري یا د سرکونو په سر هغه کسان چې د ریړې په سر باندې خواړه پخوي او د هغې حفظ الصحه نه مراد کوي، کېدای شي چې هغه وګړي چې د خوړو څخه استفاده کوي د خوړو په تسمم باندې اخته شي. د ناپاک اوبو څخه استفاده کول، آشپزخانو کې چې کوم کسان کار کوي یا په کورونو کې د پخلنځي خپل باندې نظافت نه مراد کول، او همدارنګه هغه کسان چې خواړه د کنسرواو په شکل راخلي او هغه په غیر معیاري ځایو کې ځای شوي وي یا تاریخ تیر شوي وي، کېدای شي دا هم د خوړو تسمات رامنځته کړي.
د طالبانو حکومت د ترینکوټ ښاروالي ویان شریف الله زلاند وایي دوی د هوټلونو مسؤلینو او خوړو پلورونکو ته ویلي چې باید نظافت مراعت کړي. نوموړي وایي که څوک نظافت مراعت نه کړي، هوټلې ورته تړي او جریمه کوي.
مخکې تر دې چې خبرونه تلر شو د مو ورځ خبرونه هم درته لرو خو خبرونه